د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان په جنوب کې د کوکنارو اړولو عملیات پیل کړي دي.
د هلمند په یو شمیر ولسوالۍ کې باج کروندګرو د دغو کوکنارو په کښت باندې لاس پورې کړی و چې امنیتي ځواکونو یې عملیات ور باندې وکړ او دغه کښت یې له منځه یووړ.
په یو بل راپور کې به واوري چې د چرسو او تمباکو ګډ استعمال د جدي رواني ناروغیو سبب کیږي.
مریضان کې امی چرسه
هغه ناروغان چې چرس له تمباکو سره ګډ استعمالوي د هغوی حافظه ور کمزوري کړي دي.
دا چې له معتادینو سره تاوتریخوالی څه ته وایي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له یو متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې ده.
د دوی په رواني اعمالو باندې او یا سیستم عصبي باندې تاثیر کوي. دوی نو خپل نو د کورنۍ جامع او محیط نه دوی خپل نو ځان لري ساتي.
د کابل خاریان وایي چې په کابل ښار کې د معتادینو ډیروالی د اجتماعي ستونزو لامل شوی دی.
سبا سهار ته چې بس نه چې ګورو چې کوم ځای کې د وړو ماشومان د درې تایره وړو بایسکلونه دي چې دا ځای کې نسته.
او د پروګرام په پای کې و په زړه پورې ډرامه لرو.
له پلار سره مې زما بس دی ډیر تکلیفونه مې وګالل.
درځه لورې چې کور ته ځو.
سمه ده درځه چې ځو.
اوس تخبرونی لومړی مطلب ترازو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په هلمند او روزګان ولایتونو کې لسکونه جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي په وروستیو ورځو کې د هلمند ولایت په څو ولسوالیو کې د کوکنارو د هغو بوټو اړولو لپاره عملیات پیل کړي چې د حمل په میاشت کې کرل شوي وه. په داسې حال کې چې د هلمند او روزګان ولایتونو خلک د حکومت د دې کار هرکلی کوي، خو ځینې بزګران بیا وایي کله دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې ونه شي دوی به د کوکنارو اړولو له امله له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ شي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د کوکنارو د نوې فصل درې اونۍ تیرې شوې او په روزګان، کندهار او هلمند ولایتونو کې د کوکنارو بوټو تازه د مځکې څخه سرونه راپورته کړي دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خوند سږ کال د حمل د میاشت په 14مه نیټه د یو رسمي فرمان په صادرولو سره د کوکنارو کښت منع کړ. اوس د طالبانو حکومت وایي چې د خپل مشر د فرمان عملي کولو لپاره د کوکنارو اړولو عملیات پیل کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان او د نافیر ټکور که څه هم دا یادونه نه کوي چې څومره مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي، خو وایي دوی د کوکنارو د هغو بوټو اړولو ته ژمن دي چې تازه کرل کیږي.
د هلمند په یو شمیر ولسوالیو کې باج کروندګرو د امیر المؤمنین حفظه الله له فرمانه سرغړونه کړې وه او بیا د دغو کوکنارو په کښت باندې لاس پورې کړی و چې امنیتي ځواکونو یې عملیات ور باندې وکړ او دغه کښت یې له منځه یووړ. د کوکنارو په کښت باندې هیڅوک لاس پورې نه کړي او سرغړونکي به یې له مجازاتو سره مخامخ کیږي او همدارنګه به یې کښت له منځه ځي.
هغه ویډیوګانې چې د کوکنارو د اړولو په بهیر کې اخیستل شوي لیدل کیږي چې ځینې بزګران هم نیول شوي او ښاغلی ټکور هم د خپل رهبر د فرمان د سرغړونکو د سزا خبره کوي. خو د طالبانو حکومت تر اوسه د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه ځانګړی قانون او پالیسي نه ده اعلان کړې. د افغانستان د جنوبي ولایتونو ځینې اوسېدونکي له پیل څخه بیا تر اوسه د کوکنارو اړولو د عملیاتو هرکلی کوي. د هلمند د ګریش ولسوالۍ یو اوسېدونکي امین الله له بزګرو څخه غواړي چې د کوکنار پر ځای د حلال او قانوني کښت مخه کړي.
دا منی تاریاک نه دی، دغه طالبانو ټول د بنځای وړي دي. نو وایم دغه چې ما چې لا ښه دي تر د تاریاکو پر ځای د غنم وکړي حلال شی دي وکړي.
د هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ په یو ویلوی کلیپ کې لیدل کیږي چې طالبان د ټریکټر او رینجر موټرونو په وسیله د کوکنارو یو کرونده ویجاړوي. د هلمند ولایت دوه بزګران قدرت الله او عبدالمتین شکایت کوي چې وچکالی دوی ته ډیر زیان اړولی دی. کله دوی سره د بدیل کښ په برخه کې مرستې ونه سي نو له ډیرو اقتصادي ستونزو سره به مخ سي.
نوزاد مساکلا په دې ولسوالۍ کې داسې تاریخ ماتیږي. دا خو د بزګرو دپاره یو غټ خنډ دی. ګوره زه خپله بزګر یم، زه اوس غنم په وکرم، غنم ماته دونه شی نه ګټي، بل شی ماته دونه نه ګټي. نو دا چې باندې د دې په ځای کې د دې په بدلا کې بعد موږ ته تخم راکول شي چې داغه بدلای
ارا کو چې باندې شروع دا خو ډیر شکر دی منګری موږ ته بعد بدلا راکول شي زه چې بلنه مودای شان خدای شو پینې جوړی مثال تاریخ کو به سر په موږ جوړوي
د کوکنارو د کښت اړولو لپاره داسې مهال عملیات پیل کیږي چې د کوکنارو د تیر فصل څخه لاس ته راغلي تریاک په هیرمند ولایت کې د هیروین په کارخانو کې پروسس او هیروین ځین جوړیږي، خو تر اوسه د دې کارخانو د ویجاړولو پر ضد د عملیاتو راپور نه دی ورکول شوی.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
یو څېړنه ښیي چې د چرسو او تمباکو ګډ استعمال د معتاد په دماغ کې د جدي ستونزې سبب کیږي. دا څېړنه چې د چرسو پر معتادینو ترسره شوی ښیي چې په پرله پسې ډول د چرسو استعمال د دماغي فشار، د حافظې د کمزوري او د ورځنیو کارونو په اجرا کولو کې د ګډوډۍ سبب کیږي. ډاکټران وایي چې په افغانستان کې ډیری معتادین چرس او تمباکو په ګډه استعمالوي چې د درملنې پړاو یې هم پیچلی کړی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
بسیار سره اعصاب تاثیر میکنه، اعصاب بسیار ضعیف میسازه.
جبر څلور کاله مخکې له خپلو انډیوالانو سره د شپې په بنډارونو کې د برخې اخیستو په وجه په چرسو اخته شو. دای چې د حافظې د کمزوري تر څنګ د ورځنیو کارونو په اجرا کولو کې د ستونزو له امله هم ځوریږي. لیوی اونۍ راهیسه د معتادینو د درملنې په یو روغتیایي مرکز کې بسترې دی. جبر وایي د ده د چرسو نشه د دې سبب شوه چې وروسته چرس او تنباکو ګډ استعمال کړي.
چرس خو می گرفتیم فرض مثال
تو 500 روپے بمو چرس رانیول بیا بمو هغه مې د کول لټمباکو بمو سره غډول سیګریټ بمې زنه ډک کړ او بیا بمې څکول کله مې چرس کول ک چرس به ونه خبو پټه خل بناستم خبر بمې نه کولې خو کله به چرس نه را رسیدل ډیر به په قهر
وم.
د هغه معلوماتو لمخې چې د معتادینو د درملنې لوروختیایي مرکزونو څخه راغون شوی، په افغانستان کې ځوانان لومړی د تفریح لپاره د چرسو نشه کوي او په دې وروستیو کې ډیر ځوانان په چرسو معتاد شوي دي. د اروپا د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز څېړنې ښیي چې د چرسو او تنباکو ګډ استعمال د جسمي ناتوانۍ، عصبي سیستم د کمزورۍ، د درسونو په یادولو کې ستونزې او د معتادې مور په ګېډه کې پر ماشوم د ناوړه اغیزو سبب کیږي. د دې څېړنې پایلې ښیي چې د چرسو نشه د لویانو خلکو په پرتله ځوانانو ته ډیر زیان رسوي، ځکه چې د هغوی عصبي سیستم او ذهن د ودې په حال کې دی. په کابل کې د نجات روغتیایي مرکز مسؤول ډاکټر محمد نومان رشیدی پوپل وایي چې په دې وروستیو کې دوی ته د چرسو معتادین ډیر ورځي. په دې معتادینو کې ډیری ځوانان دي چې د رواني ستونزو او حافظې له کمزورۍ شکایت کوي.
مریضانې کې امیش چرسه
هغه ناروغان چې چرس له تمباکو سره ګډ استعمالوي د هغوی حافظې ور کمزوري کړي دي. دماغي نارامي او رواني ناروغي ورته پیدا کوي چې په نتیجه کې د ناروغ پر دماغ فشار راځي، پر لپسې بیخوبي ورته پیدا کیږي چې دا ناروغي بیخي د درملنې وړ نه ده او د مړینې سبب هم کېدای شي.
مریضام شوه میتان
په افغانستان کې په سیګریټو کې له چرسو سره د تنباکو ګډ استعمال ډیر رواج لري. د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي هغه ذهني ګډوډۍ چې له چرسو سره د تنباکو د ګډ استعمال په نتیجه کې پیښیږي د معتاد د درملنې بهیر هم ټکنۍ او پیچلی کوي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې د چرسو او تنباکو ګډ استعمال د جدي رواني ناروغیو سبب کیږي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گاده میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین چا کوای
تا چه غالی چه ما متاد که
پا یو دود چوک نه متادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای متاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبرم د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
Thank you.
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي چپو سربیره په 3.5 FM چپو باندې هم اوریدلای شي. د نشې مواد د استعمال لامل په معتادینو کې رواني تغیرات راځي. په کورنۍ او ټولنه کې تاوتریخوالی او جرمونو ته لاس اچوي، ځکه نو خلک دې ته اړیستل کیږي چې له معتادینو سره بد چلن وکړي، دوی ووهي، له کورنۍ څخه یې وشړي او په بد سترګ ورته وګوري. دا چې له معتادینو سره تاوتریخوالی پر څو ډوله دی او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له یو متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې له معتادینو سره تاوتریخوالی څه ته وایي.
دوی ته نه پرېږدي چې وظیفه اجرا کړي، دوی ته نه پرېږدي چې د ترانسپورټیشن نه کار واخلي، دوی ته نه پرېږدي چې هغه صحي بخش ته لاړ شي او هلته نو هغه د خدماتو نه مستفید شي، او یا دا چې نه پرېږدي چې هغوی په یو موسسه او په یو دفتر په یو ځای کې نورمال وظیفه اجرا کړي، او یا دوی ته کله کله داسې هم کېږي چې فزیکي برخورد دوی باندې کېږي، لکه دا پولیس او یا دا امنیتي موظفین دوی تکیي او یا بندي کوي، زوری بیای نور دا شاقه کارونه اجرا کهی، دا طول خپلا نخوشنت دینو.
څو ډوله تاوتریخوالی وجود لري چې له معتادینو سره ترسره کی؟
یو فزیکی ده او بل روانی. هغوی ته بد رد خبرې ورته ویل کیږي، هغوی تکیي او یا بندي کوي او یا دا چې د شاقه کارونو ور باندې کوي. اصلا دا همدغه ډیسکریمینیشن او یا دا چې دوی باندې دا خشونت کیږي کورنۍ نه شروع کیږي، ځکه چې دوی چې معتادیږي په مخدرو توکو نو بیا کورنۍ باندې دومره هغه نه لري، علاقه نه لري، کورنۍ نه او فامیل نه لري کیږي. دوی چې لري کیږي خود نو دوی اتمن د موادو د مصرفولو لپاره دوی پیسې ته اړتیا لري، دوی راځي کور ته، کور نه یو شی اخلي، ځي خرڅوي، دا چې خرڅوي دی خپل آهسته آهسته کورنۍ دی باندې قطع علاقه کوي، قطع علاقه چې کوي د کور دروازې د دوی پر مخ کې بندوي. یو کورنۍ ده، یو میراث لري، د هغې پلار نه یو شی کور پاتې دي، دغه متاده نه ورکول کیږي، ځکه چې هغه کورنۍ فکر کوي چې دې ته که دغه میراث دغه پیسې ورکوو دی بیا ځي په همدغه موادو توکو کې دا مصرفوي، او یا دا چې د دې کورنۍ او یا د دې زامن او یا لورې ځوان کیږي، دی غواړي چې واده وکړي، دې سره مشوره نه کوي، اصلا کورنۍ کې دام علاقه نه لري او کورنۍ هم دې سره علاقه نه لري، نو دا خپل بل خشونت دی. او یا دا ښځې غواړي چې دینه طلاق اخلي، دې سره په جنجال اخته کیږي، نو دا خپل یو خشونت دی چې دې په زوره د دې ښځه غواړي چې دینه طلاق واخلي، دا خپل هم یو خشونت دی. دا مغه خار هم خلکم چې ګوري او د دې برخورد ګوري، د دې بے تفاوتی ګوري د خپل کورنۍ په مقابل کې او یا د خپل اولادونو په مقابل کې، نو خلکم دوی باندې خشونت شروع کوي، لکه چې دوی نه پرېږدي بازار نه یو شی واخلي، یو ځای یو سیوري ده او یا یو ژمی کې لمر ته دوی کینی. بالاخره دا هم خلکم چې دوی باندې دا خشونت کوي، نو بیا دولت نو مجبور دي چې دوی باندې نو خشونت لارې را مخته کی، چې دا خپل نو حقوق بشر له لحاظه دوی هم خپل د معتادینو په مقابل خشونت دي.
تاسو دوه ډوله تاوتریخوالی یادونه وکړه، له معتادینو سره یو فزیکی ده او بل هم رواني ده، په دغه دوه کې کوم یو ډیر خطرناک ده د معتادینو لپاره؟
ولا دوه خطرناک دي، ځکه چې دا لفظي او روحي او رواني له لحاظه دوی باندې هغه کې خشونت کوي، خپل نو د دوی په اعصابو باندې تاثیر کوي، د دوی په رواني اعمالو باندې او یا سیستم عصبی باندې تاثیر کوي، دوی نو خپل نو د کورنۍ جامع او محیط نه دوی خپل نو ځان لري ساتي، او دا فزیکی برخورد دوی ته نو اکثرا مونږ چې ګورو شپې لخوا ورځې لخوا دوی نو زخمی کیږي، جروحات پیدا کوي، بلاخره کیدای شي چې د تکول لارې نه د دوی پخې مات شي، او بلاخره کیدای شي چې ځینې مرسی وي.
او عملیات څه دي ولی له معتادینو سره تاوتریخوالی کیږي؟
دا خو اصلا خبره ده، دا یو خود مونږ جامعه او د مونږ هیواد داسې دي چې اکثرا د دوی په مقابل کې آگاهي هامه بیخي کم دي، دوی نو نه پوهیږي چې دغه بیچاره چې معتاد شوي دي د دې حامل باید پیدا شي چې دې څرنګه معتاد شو. خلق ټول فکر کوي چې دا معتاد دي نو مقصر دادي، دغه تقریبا اکثریت نوي کسانه د خراب اقتصاد له خاطر زین نور عوامل چې پندغه محیط جامه دي هغه نو دوی هغه شوی دي اخته شوی دي او موتاد شوی دي. د تبابت له لحاظه دوی هم یو مریض دي. عام خلک فکر کوي چې دوی مقصر دي خو لیکن دغه بیچارهګان مقصر نه دي. او بل مهمه خبره دا ده چې دغه معتادین چې دوی هم د خپل د موادو ترلاسه کولو لپاره غلا کوي او بیا دوی یو په یو محیط و منطقه کې او یو په یو خار په یو منطقه کې یو ماجرا جوړوي او یا خلک ته وژني د دې له خاطره چې دی هغه د مخدراتو کو پیسې پیدا کړي. د دې له خاطره نو بیا امنیتي ځواکونه او خلک هم نو مجبور دي چې د خپل هغه د قانون تطبیقولو لپاره دوی هم مجبور چې دوی په مقابل خشونت نه کار واخلي.
حل لارې څه دي؟ څنګه کېدای شي چې له معتادینو سره د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي؟
اول کې باید آگاهی هامه پوهاوی باید دیر شي. خلق باید پوشی چه دا موتاد سنگ موتاد شو اغا عامل پیدا شی بیا اغا عامل کی باید رسیدگی وشی. او دو هم دا چه د موتادینو د تداوی مراکز دیر شی. ساتامی وزارت باید دیده پا بخش که لک زره مصارفاتو که دا جامع جهانی کومکونه مرسته و که و چه د دوی دا پاره یا مرکز یا مجهز سنتر جور شی دوی بیا تداوی شی. او مهم خبره دا چه ورسته د دې چې دوی تداوی کیږي دوی ته باید یو مصروفیت پیدا شي یا وظیفه پیدا شي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د اسلام د نظر بعد د معتاد سره څه ډول چلند وسی؟ په دې اړه به د مولوی عطاالله فیضانی خبرې واورو.
په کار د څه د خلک د داسې مریض سره چې هغه معتاد وي د هغه سره د ترحم او شفقت د کار واخلي. حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه فرمایي چې امشي میلا نعود مریضا یو بل مزل لکه د مریض پوښتنې ته ورسه. لیغې جملې نه یو مریض هم دغه معتاد ده. څه دغه مریض زیات د لاسایي ته ضرورت لري زیات تداوي ته ضرورت لري او د معتاد پوښتنې ته هر مسلمان باید ورشي. په دې خاطر چې هغه وکولی شي په یو طریق له طرقونه هغه له دې اعتیاد نه راوګرځوي ده ته د هیله ورکي او دا احساس دی ورکه چې بیرته جوړیږي ته بیرته رئیس سي ته مامور سي ته دکاندار سي. دی له هغه بدو ملګرو نه باید راوګرځول سي او دی په بازو نور کارونو په بازو نور چارو باندې بوخت راي سي. دغه نوم په اسلام کې خپل په همدې خاطر ده چې نیک نوم په یو چا باندې کې خودل سي او تل په دې نیک نوم هغه سره یاد سي. شریعت مکتوی سي تاسو په لقبونو خصوصا ناوړ او ناسم لقبونو څوک مې یادوي. خصوصا د خلک چې مریضان دي څوک ته پوډري چرسي بنګي او شرابي او دا د انساني کرامت او انساني شرافت دا به خلری خبره ده. که چیرې د خپل د کورنۍ غړی د معتاد ل خپل کور وشړي د باندې څولړ هر بد نوم برته د کور ته راګرځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو صحابي او جمعه تننوت هغه شراب څکل. دلته صحابه دغه برکه بد درد ویلې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه تاسو دغه په برکه بد اورات موایست دغه په اصلاح کې حل ځلی وکي. دلته په کار ده چې دغه په اصلاح کې حل ځلی وکي. همدارنګه د معتاد ته هم باید هغه بد اغیزی د اعتیاد ورته بیان سي. الله پاک فرمایي چې ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. ته د خدای لاره ته څوک راغوله په حکمت سره په موعظه حسنه. حتی فرعون ته کله چې الله پاک موسی او هارون علیهم السلام ولیږي او ته یې فقول له قولا لینا نرم خبر ورته کوي. دا د نرم خبرې تاثیر د توند خبرې نه ډیر زیات وي. نو دغه معتاد کس په حکمت موعظه حسنه په نرمه په دلای ساینه هغه پوه کړی شي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوریچ په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. په کابل ښار کې ورځ په ورځ د معتادینو ډیرې دلو خلک اندېښمن کړي دي. د کابل اوسیدونکو شکایت کوي چې دوی د معتادینو له لاسه د ورځې لخوا هم د کورونو دروازې خلاصې نشي پرېښودلی. لدې ډلې څخه یو هم عبدالوارث دی چې په سپینه ورځ معتاد کور ته ورغلی او د کور سامانونه یې جنې غلا کړي دي. دا چې معتاد یې کور ته څنګه ورغلی، دوی ولې نه دي ورباندې پوه شوي او څه شی یې جنې غلا کړي دي، دا به خپله د عبدالوارث له خولې واورو.
کابل کې چې ژوند کې دلته خو پوډریان زیات هم دي نو روزانه ورسره مواجه کیږو. خو یوه عجیبه غوندې ډېره ښه قصه یې ده چې موږ بېګا د اختر نه شپې ورځې تېرې سوې وي، دوه درې ورځې مېلمانه هم درلودل. نو د موږ کشرۍ ورور د کوره ووت چې زه به مستې راوړم کور لپاره. که نه نو دی چې لاړم مستو لپاره نو دروازه یې ځان پسې پورې کړه د کلا. موږ نو د عامه کوټه کې دغه عمومي کوټه کې ناست یو خبرې کوو. یو بل د منګر ترزوی د احمدین نومېږي هغه تم خبر ورکړ چې تم را سده مین مسلک مون سره ګډون وکړه. بیا یو 15 دقیقې تیرې وې چې دروازه بیا وازه شوه. چې دروازه وازه شوه نو د ماړو ماشومان د پردو مردو کلاس وخت چې کاکا راغی درک نه لګېده. خو منګر نور مصروف خپل قصو کې خو چې کله مستی راغله او ډوړي مولې مخ او د قصه ختمه شوه د مل مستیا سبا سهار ته چې پسې چې ګورو چې کوم ځای کې د دیواړو ماشومان د درې تایره واړه بایسکل نه دي دوه دانه چې دا ځای کې نستا د بایسکل نستا ځای کې ولا کچ خیره چا خپلار چې د کثافات او کراچۍ هم نستا. بیا مې عجیبه غونډه صف اخوته چلو چې د دګ بخار د انزل لپاره چې دا ویلې نه کی خیو هغه نو نو په دې پوښتې چې دا کله چې مستو په سالک ووت نو هغه نه پس پودری لم نو ته هغه کاکا نو هغه نو پودری و چې دا ټول شان را ټول کړی ولا په کراچۍ کې خیو وړي ول دا عجیبه ډیره جالبه قصه چې موږ یې دی یاد نه سي.
د زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې حاجی معصوم د خپل زوم اکبر کورته ورځي او غواړي چې خپل لور او لمسیان په زور خپل کورته بوزي. که څه هم د حاجی معصوم لور خوشاله ده چې ل خپل اولادونو سره د خپل میړه کور پریږدي او د پلار کرځي خو اکبر خپل خسر ته اجازه نه ورکوي چې میرمن او اولادونه یې جنې بوزي. دا چې حاجی معصوم ولی ل اکبر څخه د هغه میرمن او اولادونه په زور بیایي اصل کې صد صد او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بابا ستړی مشی
خیر یو سی لوری ته هم ستړی مشی
خیر
لکوم شو سم دی فساد ګوډه خپل کور خو دی وران ک کزور دی ورسیګ نو کله به هم وران ک
ور خو میدان شو ګورو او جوړ دی
دا کور نه دی سور تنور دی تنور پوشو کنه
څنګه سور تنور دی زه خو هیڅ پوه نه شوم
دا کور دی زما لور ته سور تنور ګرځولی دی
اجي صاحب دا زما کور دی او عایشه مې میرمن مې هیڅ حق نه لري چې زما په کور نه ژوند کې ګوتې ووهي پوه شوې
عایشه که ستا میرمن ده نو زما لور ده زه تا ته اجازه نه درکوم چې زما له لور سره ظلم وکړې.
پلار مې ښه وایي ستا له لاسه خو دا لس کاله کېږي چې په اور کې سوزم ژبه ورې تا اوس دومره شوې چې زما سره ژبه کوې ه
ولې دا انسانه نه ده ته به په میاشتو له کوره ورکې او دا به له اولادونو سره په کور کې یوازې هوګې تګې پاتې
صاحب ما مخکې هم درته وویل چې دا زما خپل کار دی
نو ته به زما لور وژنې او بیا به وایې چې دا زما خپل کار دی ه
نو اوس خو مې وژلې نه ده چې ته دومره په کار یې
ما درته وویل چې هوګې تګې شپې سبا کوي
زه چې یې نشم مړولی ته به څه توره وکړې ه
زه یم دا اوس کور ته راسره بیا یم زما سره به ارامه اوسي دل مسیانو پالنه او روزنه کوم ستا په کور کې تعلیم خو څه کوې چې ټول خوارځواکي شوي دي.
اکبره پلار مې سمه خبره کوي زه نور ستا سره په دې کور کې نه پاتې کیږم له پلار سره مې ځمه بس دی ډېر تکلیفونه مې وګالل.
درځه لورې چې کور ته ځو.
سمه ده درځه چې ځو راځئ بچیانو چې ځو. بس دی ستا سره نور ژوند نه کیږي زه په یو شاد بېرته دې کور ته راځم چې ته نشه پرېږدې درځئ بچیانو چې ځو.
ګور اکبره که نشه پرېږدې نو ښځه او اولادونه به دې بېرته درته راشي که د علاج پیسې نه لرې راځه زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم.
دا یې له ما د نشو سره څه کار ه
بس نو ته د خپل پوډر وهه ستا له خاطره ولې باید ستا بېګناه ښځه او اولادونه قرباني شي درځئ لورې چې ځو.
درځئ بچیانو چې ځو.
راځه
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه مهرباني وکړه.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام. راځه په دغه چوکۍ کښېنه.
سمه ده، دانه کښېناستم.
ښه ځوانه، څه تکلیف لرې؟
ڈاکٹر صاحب، زه څو کاله کېږي چې دغم لړلې پوډر څکوم، اوس غواړم چې پوډر پرېږدم او د ځان علاج وکړم.
دا خو دې ډېر ښه نیت کړی دی، خو ولې غواړې چې نشه پرېږدې؟
بس ڈاکٹر صاحب، پوښتنه مه کوه، پوډرو مې مینه راس پیدا کړه.
سمه ده، موږ به دې بستري کړو. پایواز در سره شته؟
نه ڈاکٹر صاحب، پایواز نه لرم.
ولې خپلوان نه لرې؟
ڈاکٹر صاحب، هیڅوک نه لرم، میرمن او واړه ماشومان لرم، خو هغوی خو څه راڅخه بوتلل. زه دا یو کال کېږي چې یوازې اوسېږم.
خسور دي ولې میرمن او ماشومان درنه بوتلل؟
ویل ته یې ساتنه او روزنه نشي کولی. او رښتیا یې ویل، ما نشو ساتلی، زه خپله په شپو شپو وږی ویده کېږم، نو دوی به مې څنګه ماړه کړي وای؟
رښتیا هم چې دا ډول ژوند ډېر ګران دی.
پرون مې په بازار کې یو ماشوم ولید، زما د زوی په شان تو ډېر مې وژړل. ما کما نشه نه کولی، اوس به ولې نه خپلو اولادونو او میرمنې نشه لا اوسېدی؟
ژاړمه ژاړمه، خدای به دې بېرته له خپلې میرمنې او اولادونو سره یو ځای کړي. خو موږ یو قانون لرو، هغه دا چې ته باید یو پایواز ولرې. خسور به دې در سره مرسته وکړي.
او مرسته را سره کوي، ډېر به خوشحاله شي چې زه علاج کوم. ما ته یې ویلي دي چې که ته د نشې پرېښودلو ته غاړه کېږدې، زه مرسته در سره کوم او اولادونه او میرمنې هم بېرته در سپارم.
نو چې داسې ده، خسور دې خبر کړه، ځکه پایواز ضروري دی.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب، انټرنېټ نه اوس زنګ ورته وهم چې شفاخانې ته راشي.